په افغانستان کې شپږ بجې شوې. نوري اس نوري یم او دا خبری مجله وړاندې کوم. د بلخ د ولایت شورا د غړي آصف مومند نیولو د قضیې په اړه د څېړنې ګمارل شوي پلاوي څېړنې پیل کړي او په دې قضیه کې له ښکېلو د بلخ له والي او له امنیې قومندان سره لیدلي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د جرمونو له نړیوالې محکمې غواړي په افغانستان کې د جنګي جنایتونو او بشر ضد کړنو دوسیې وڅېړي، ځکه د افغانستان عدلي او قضایي سیستم د دې کار توان نه لري. خو خبرونه په خبرونو سره پیلو. رضوان مرادی وړاندې کوي.
السلام علیکم. د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون مشروي د جرمونو نړیواله محکمه باید د هغو جنایتونو څېړنه وکړي چې له 2003 کال را پدې خو په افغانستان کې شوې دي. د هرات سلګونو اوسیدونکو نن په اعتراضي غونډه کې د دولت د وسلواله مخالفان لخوا د ملکی وګړو وژنه وغندله او په جلال آباد کې بیا د امریکایي ځواکونو د هوایی بریدونو پر وړاندې اعتراض وشو. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي مسکو هیله مند دی چې ایران به له نړیوالو سره د 2015 کال اټومي موافقې ونه وځي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون مشروي د جرمونو نړیواله محکمه باید د هغو جنایتونو څېړنه وکړي چې له 2003 کال راپدې خوا په افغانستان کې شوې دي. سیما سمر نن په کابل کې خبري اعلان وکړل. دا وایي د شخړو قربانیانو ته د عدالت او د هغو کسانو د پښتونو په هدف چې بشر ضد جنایت او جنګي جرمونه کوي د معافیت د فرهنګ پای ته رسول ته اړتیا ده. د جرمونو نړیواله محکمه د دې لپاره په افغانستان کې مداخله کولی شي. نوموړي دا څرګندونې په داسې حال کې وکړې چې د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون وایي وسلوالو د سرپل ولایت په میرزا اولنګ سیمه کې لسګونه ملکي کسان وژلي دي. اخوا بیا د سرپل ولایت په میرزا اولنګ سیمه کې د وژل شو 250 ملکي وګړو جنازې نن خاوره ته وسپارل شوې. دا جنازې لومړی په سختو امنیتي تدابیرو کې له میرزا اولنګ څخه د سرپل ښار ته انتقال شوې. افغان امنیتي ځواکونو د میرزا اولنګ له برتنیولو وروسته دغلته د ملکیانو ډلیس قبرونه پیدا کړل او د مړو انتقال یې پیل کړ. د هرات سلګونو سیدونکو نن په یو اعتراضي غونډه کې د دولت د وسلواله مخالفانو لخوا د ملکی وګړو وشنه وغندله. مظاهره کوونکو افغان حکومت د امریکا متحده ایالات او ملګری ملتونو په دې برخه کې په بی غوري تورن کړل. په هرات کې د ملکیانو د وژل کېدو په وروستۍ پیښه کې پر جوادیه جماعت د وسلوالو په برید کې نږدې سلویخت ملکیانو وژل شول. بل لور ته د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې نن سلګونو کسانو په دې ولایت کې د امریکایي ځواکونو د هوایی بریدونو پر ضد اعتراض وکړ. مظاهره چانو په دې بریدونو کې د ملکی خلکو مرګ ژوبله په کلکه وغندله. له تیرې ورځې راهیسې د کرکټ بورډ لسګونو کارکوونکو د اعتراض په توګه له دغه بورډ سره خپل پریکون اعلان کړی دی. د اعتراض کوونکو له ډلې څخه عزیز غروال ازادي راډیو ته ویل چې په اعتراض کوونکو کې د کرکټ بورډ ځینې تکړه لوبغاړي، د مالی او مطبوعاتي چارو مسؤلان، د معلولینو د کرکټ بورډ مشر او ځینې نور چې شمېر یې له 150 اوړي شامل دي.
موږ د افغانستان کرکټ بورډ برحاله کارکوونکي د افغانستان کرکټ بورډ د اوسني مشرتابه له غیر مسلکي کړنو، غیر اصولي چلند، د پرمختیایي بودیجې د نه مصرفولو، د بې ځایه او غیر مسلکي انفکاک او ټاکنو، غلط مسیر ته د کرکټ بورډ د بیولو او د کرکټ د تخنیکي مواردو څخه د سرغړونو له امله د دغې مشرتابه سره خپل رسمي پریکون اعلان کړ.
خود کرکټ بورډ سلاکار عزیز الله فضلی ازادي راډیو ته ویل چې د دغه بورډ په تشکیلاتو کې بدلون یو قانوني پروسه ده او بل دا چې د دغه اعتراض کوونکو تر شا ځینې کړۍ ولاړ دي او غواړي چې د هغه په خبره د افغانستان د کرکټ او کرکټ بورډ پرمختګونه زیانمن کړي. خبرونه له ازادي راډیو اورای. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف وایي مسکو هیله مند دی چې ایران به له نړیوالو سره د 2015 کال له اټومي موافقې ونه وځي. لافروف دا څرګندونې یوه ورځ وروسته تر هغې وکړه چې د ایران ولسمشر حسن روحاني خبرداری ورکړ چې که امریکا پر تهران نور بندیزونه ولګوي نو ایران کولی شي چې په څو ساعتونو کې له دې موافقې وځي. نن لافروف وویل
заключён по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы.
Да вы захиламандем чидаси унши за дагараз хилаларм че امریکا به د عمل د دغه ګټ او پرخ بنسټ پلان په اړه هم لخپل شمنو سرغړونه ونه کړی. روسي د بارانو چر وزیر پر ایران د امریکا له خوا په یو اړخیزه توګه پر لګول شو بندیزونه هم انتقاد وکړ او هغه غیر مسؤلانه وبلل. تر دې مخکې په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي نیکی هیلی ویل چې پر ایران نوی بندیزونه د 2015 کال په اټومي موافقې پورې اړه نه لري. د امریکا متحده ایالاتو ځینې استخباراتي ادارې وایي دوی په دې عقیده دي چې شمالي کوریا د میزایلو د توغولو لپاره انجنونه په خپله تولیدوي او له اوکراین څخه واردولو ته اړتیا نه لري. د رویټرز خبري اژانس د رپورټ په حواله د اوکراین ملاتړ چې د اوکراین ملاتړ پکې شوی دی او شمالي کوریا ته د اوکراین لخوا د میزایلو د ټکنالوژي ورکول پکې رد شوی دی. دا د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز د نوې څېړنې د موندنو برعکس دی چې ویلي وو پینګ یانګ ښایي هغه انجنونه د خپلو بلاستیک توغندیو په وروستۍ ازموینه کې کارولی وي چې د اوکراین یا هم روسیې د فابریکو له تور مارکیټ څخه ترلاسه کیږي. او د بشري حقوقو د سر نړیوال سازمان وایي د ملګرو ملتونو پخوانی کارکونکي او حکومتي چارواکي چې په غیر عادلانه ډول په ازبکستان کې د څه د پاس یوې لسیزې لپاره زندانی خوشي شوی دی. هیومن رایټس واچ نن ویل ارکین موسایف چې د زندان په 11 کال بند کې شکنجه شوی هم دی د روان اگست په 11مه خوشي شوی دی.
ازادي رادیو اوري وړاندې خبرونه کې اوري چې د بلخ د ولایت شورا د غړي اسف مومند نیولو د قضیه په اړه د څېړنې ګمارل شوی پلاوی څېړنې پیل کړي او تر اوسه په قضیه کې له ښکېلو اړخونو د بلخ لوالي او امنیه قومندان سره لیدلې دي.
کومنان سه صبح داریم مقاید از بازمینیم هم وکیل شورای ولیتی هم مومند میبینیم و همچنان رئیس شورای ولیتی هم داد و مداره که در حال جمع کردن هستیم بگیم.
د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون د جرمونو له نړیوالې محکمې غواړي په افغانستان کې د جنگي جنایتونو او بشر ضد کړنو دوسیه وڅېړي ځکه چې د دې کمیسیون په وینا د افغانستان عدلي او قضایي سیستم د دې کار توان نه لري. د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون یو شمېر غړي افغانستان ته د پاکستاني لوړ پوړو چارواکو وروستی سفر بې ګټې بولي.
یو
فریب ورکی ویل کیږي ناروی له هلمند او ننګرهار ولایتونو پرته د افغانستان نورو ټولو ولایتونو ته رد شوی پناه غوښتونکي لیږلی شي ځکه د رد شوو پناه غوښتونکو د اوسېدو لپاره نور ځایونه دومره ناامن نه دي او اسرائیل وایي ایران په سوریه او لبنان کې د توغندیو د تولید فابریکې جوړوي. د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون مشر نن په دې هیواد کې د جرمونو له نړیوالې محکمې د جنگي جرمونو د څېړنو په برخه کې د مداخله غوښتنه وکړه. د دې کمیسیون مشر سیما سمر وویل په افغانستان کې له جرمونو د معافیت فرهنګ د ختمولو په منازعه کې د قربانیانو د عدالت د تامین او د جنگي جرمونو او بشر ضد عاملانو د محاکمه کولو لپاره د جرمونو نړیواله محکمه کولی شي مداخله وکړي. په افغانستان کې له جرمونو د مافیات په برخه کې ډیر زړل مختلف لورو هم انتقادونه شوې دي. ویل کیږي چې د اکثر جرمونو عاملان به مجازات پاتې کیږي یو هم په ورسلو کې په مزار شریف کې په بلخ ولایت کې د بلخ د ولایتي شورا دی وغړي ورستي د نیولو ورستي انقاز زیاده د ولسمشر لوري ټاکل شوی پلاوی د دغه قضیه په اړه خبر ورکوي چې د بلخ د ولایتي شورا د غړي اسف مومند د نیولو په اړه د څېړنو او اسناد راټولولو پروسه پیل کړې ده. د پلاوی یو غړي نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی په لومړي سر کې د بلخ لوالي عطا محمد نور او د دې ولایت امنیت قومندان سره لیدلې دي. بلې خو د بلخ د والي ویان وای ک ثابت شوه چې عطا محمد نور ساتونکو خغلی مومند نیولای وي نو هغه هم د امنیت قومندانې پوري اړه لري. محمد حدیث پردیس نور جزئیات وړاندې کوي.
د بلخ د ولایتي شورا د وغړي د نیونې د څرنګوالي حقیقت موندون کې پلاوی په دې اړه خپل څېړنې د بلخ لوالي او امنیه قومندان څخه پیل کړي دي. دغه پلاوی غړي او د سیمې زورګانونو د خپلواکي ادارې د کورنی تفتیش رئیس عبدالحبیب جابرخیل د چهارشمې پورس له مزار شریف څخه ازادي راډیو ته ویل چې دوی د یاد پیښې په اړه د اسناد او مدارکو راټولول پیل کړي دي.
ما نوزا می تحقیقات ما بسیار درې ابتدایي مرحله
دوی وایي مونږ څېړنه لا په ابتدایي حالت کې دي. مونږ له والي صاحب او امنیه قومندان سره لیدلی او نن بیا له امنیه قومندان سره ګورو او له هغې وروسته به له اسف مومند سره هم وګورو او بیا به د ولایتي شورا له رئیس سره هم کتنه ولرو. ولسمشر محمد اشرف غنی د بلخ په هوایی ډګر کې د بلخ د ولایتي شورا د وغړی اسف محمد تر نیول کېدو وروسته د لوی څارنوالۍ د عمرسیال په مشرۍ پلاوی وټاکه څو د قضیه وڅېړي. د بلخ د ولایتي شورا د غړي د نیولو په اړه له رسنیو سره ډول ډول معلومات او څرګندونې شریکې شوې دي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې پولیسو په دې نیونه کې هیڅ رول نه درلود. یوې باوري سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې ښاغلی محمد عطا محمد نور د ساتونکو لخوا نیول شوی او بیا ملي امنیت ته سپارل شوی دی. خو د بلخ د والي وایند منیر فرهاد تېره ورځ ادعا وکړه چې اسف مومند په اداري فساد، جال او تصویر تورن دی او د سه شنبې په شپه د لوی څارنوالۍ په امر د بلخ د پولیسو لخوا نیول شوی دی. خو د لوی څارنوالۍ وایند وایي چې دوی د اسف مومند د نیولو لپاره هیڅ ډول مکتوب نه دی صادر کړی. تازه د بلخ د والي وایند منیر فرهاد د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د بلخ والي د حقیقت موندنې له پلاوي سره په کتنه کې ویلي چې یاد پلاوی باید قضیه په بېطرفۍ او د فشارونو تر اغېز لاندې له راتللو پرته وڅېړي. د بلخ د والي له وایند مې پوښتنه وکړه چې که ثابت شي د بلخ د والي ساتونکو آصف مومند نیولی څه به وشي، هغه یې په اړه راته وویل. دی وایي د بلخ د والي ساتونکي والي پورې اړه نه لري، هغوی د بلخ د امنیه قومندانۍ همدې نظام او هیواد پورې اړه لري. دوی یعنی د والي ساتونکي له دې وړاندې چې د والي تر قومندې لاندې راشي په نظام کې هم مسؤلیت درلود. خو حقوق پوهان وایي چې د موظف پولیس پرته بل هیڅ مسؤول او یا غیر مسؤول وسلوال کس د نیولو صلاحیت نه لري. د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال ګل احمد مددزی په دې اړه وایي
قانون پر اساس کچیرې یو څوک د خپل امر غیر قانوني امر نه اطاعت کوي، دغه اجرا کوونکی د اجرا نه مسؤول دی او امر ورکوونکی د امر ورکولو نه مسؤول دی.
له بلې خوا د اسف محمد ورور مصطفی مومند د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی د عطا محمد نور د لرې کېدو محاکمې غوښتونکي دي. د نوموړي په خبره که حکومت دغه غوښتنه ونه مني نو سړکونو ته به راووزي او مظاهرې به وکړي.
و مورده چې د بلخ د ولایتي شورا د غړي اسف مومند نیولو د قضیې په اړه د څېړنې ګمارل شوي پلاوي څېړنې پیل کړي او تر اوسه په دې قضیه کې له ښکېلو اړخونو د بلخ له والي او د بلخ له امنیه قومندان سره لیدلې دي. لکه څنګه چې په راپور کې مو واورېدل، له بلې خوا د بلخ د والي ویان منیر فرهاد ویلي که ثابته شي چې د عطا محمد نور ساتونکو ښاغلی مومند نیولی وي نو هغوی هم د امنیه قومندانۍ پورې تړاو لري. خو دو ورځې مخکې چې کله دا پیښه رامنځته شوه، د بلخ امنیه قومندان هم په خپله د بلخ په هوایي ډګر کې وو او ازادي راډیو ته وویل چې دوی هڅه کوله چې ښاغلی مومند بیرته په الوتکه کې کابل ته واستوي، خو د عطا محمد نور ساتونکو هغه له ځان سره یوړل. بیا هم له دې موضوع ډیر لرې نه زوري، دغې موضوع سره په یو وخت او دغه راز د سرپل د سیاد ولسوالۍ د میرزا اولنګ د وروستۍ پیښې په تړاو بیا په افغانستان کې د عدالت د تامین غږ اوچت کیږي. دا ځل د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د جرمونو له نړیوالې محکمې غوښتي چې په افغانستان کې د جنګي جنایتونو او بشر ضد کړنو دوسیې وڅېړي، ځکه چې د دې کمیسیون په وینا د افغانستان عدلي او قضایي سیستم د دې کار توان نه لري. دا خبره د دې کمیسیون مشر سیما سمر نن په کابل کې د افغانستان د افغانستان کې د یوې نوې څېړنې د عدلي او قضایي څېړنې په برخه کې د یوې غونډې په ترڅ کې البته وکړه. په دې غونډه کې د افغانستان د لوی څارنوالۍ مسؤلین هم حاضر وو. د لوی څارنوالۍ مسؤلینو بیا که څه هم دا ونه منله چې د افغانستان په عدلي او قضایي سیستم کې کمزورتیا شته، خو ویل مسؤلینو چې که التیا ولیدل شي نو د جرمونو نړیواله محکمه له افغان حکومت سره د جرمونو په څېړنه کې مرسته کولای شي. تفصیل بیا هم د ازادي راډیو خبریال محمد حدیث په دې رپورټ کې اوري.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي د جنگي جرمونو د څېړنې په برخه کې د افغانستان عدلي او قضایي بنسټونو لازم ظرفیت نه لري، نو په کار ده چې په دې برخه کې د جنگي جرمونو نړیواله محکمه مداخله وکړي. دغه کمیسون مشر سیما سمر د چهارشنبه په ورځ د تروریزم او وسلوالو شخړو له قربانیو څخه د ملاتړ د ملي څېړنې د پیل په مناسبت جوړ شوی غونډې ته وویل چې د معافیت فرهنګ د لمنځه وړلو لپاره د نړیوالې جزایي محکمې مرسته او مداخله ډیره مهمه ده.
په کار ده چې موږ په افغانستان کې دننه د جنګي جنایتونو او د بشر ضد جرمونو په څېړلو او هغو ته د رسیدنې په برخه کې د جزا له نړیوالې محکمې استفاده وکړو، ځکه چې د افغانستان په حقوقي، عدلي او قضایي سیستم کې هغه لازمه توانمندي نه ده رامنځته شوې چې دا ډول جرمونو ته رسیدنه وکړی شي.
میرمن سمر همدار از انتقاد وکړ چې په افغانستان کې داسې هیڅ قانون نشته چې لمخې د جګړو قربانیانو ته رسیدنه وشي. دا غلی سمر په خبره د تروریزم او وسلوالو شخړو له قربانیو څخه د ملاتړ ملي تحقیق هم له دې کبله ترسره کیږي چې د جګړو قربانیانو ته په منظمه توګه د رسیدنې زمینه برابره شي. د جنگي جنایتونو د څیړلو په برخه کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په داسې حال کې د جزا له نړیوالې محکمې د مرستې او مداخلې غوښتنه کوي چې په افغانستان کې د روانې جګړې له کبله د ګڼو جنگي جنایتونو او د بشر ضد د کړنو راپورونه ورکول کیږي. تازه د افغانستان لوی څارنوالۍ د سرپل په میرزاولنګ کلي کې د وسلوالو له لوري په بېرحمانه ډول د ملکي وګړو مرګ ژوبله د جنگي جنایت یوه بېلګه بللې ده. افغانستان په 2003 میلادي کال کې د جزا د نړیوالې محکمې غړي توپ ترلاسه کړ. د افغانستان د لوی څارنوالۍ مرستیال وحید الدین ارغون وایي دوی هم د جزا له نړیوالې محکمې سره په اړیکه کې دي. ښاغلی ارغون چې د تروریزم او وسلوالو شخړو له قربانیانو څخه د ملاتړ د ملي څېړنې د پیل په غونډه کې خبرې کولې، د زیاتو جزئیاتو له ورکولو پرته ویل چې نړیواله محکمه به د اړتیا پر مهال له دوی سره مرسته وکړي. دا چې اوس د دې زمینه څومره مساعده ده چې د جزا نړیواله محکمه دې په افغانستان کې د جنگي جنایتونو په څېړلو کې مرسته وکړي، د حقوق پوهانو د انجمن مشر اجمل هوډمنی په اړه وایي.
د دې موضوع لاندې کول د افغانستان د دولت په توان او صلاحیت کې نه ده، ځکه دلته موږ مرستې اقتصادي مجبوریتونه هم لرو او له بلې خوا زموږ حکومت هېڅ دغه احساس او دغه مسؤلیت او دغه مکلفیت
خاغلی هوډمن ویل په دې برخه کې د جزا نړیواله محکمه په حقوقي لحاظ د مداخلې حق نه لري، خو مسؤلیت لري چې د عدالت د تامینولو لپاره په افغانستان کې جنگي جنایتونو ته د رسیدنې په برخه کې همکاري وکړي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
ازادي راډیو اوریم. د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمیر غړي افغانستان ته د پاکستاني لوړ پوړو چارواکو وروستی سفر بې ګټې بولي. د پاکستان د بهرنیو چارو مرستیال په وروستیو کې کابل ته په سفر کې له د افغان ولسمشر په ګډون له افغان چارواکو سره په لیدنو کتنو کې د دغه هیواد لوري په پخوانیو ژمنو یو ځل بیا ټینګار وکړ. جزئیات د رحمت الله افغان په رپورټ کې.
د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسون یو شمیر غړي پخوانیو تجربو ته په کتو افغانستان ته د پاکستان د لوړ پوړو چارواکو سفر بې نتیجې بولي. دوی کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال راتګ ته په اشاره وایي چې دغه هیواد تل د افغانستان پر وړاندې د چل او فریب سیاست پر مخ وړي. د دغه کمیسون غړي آریان یون د چهارشنبه پورځ ازادي راډیو ته وویل پاکستان غواړي وخی چې خپل وادو ته ژمن دی، له تروریزم سره مبارزه کوي او هڅه یې دا ده چې له دې لارې نړیوالې ټولنې ته دوکه ورکړي.
کوم لوړ پوړو چارواکي چې د پاکستان نه راځي افغانستان ته، دا کومه خاصه نتیجه نه لري او دنیا ته فریب ورکي او غواړي چې هغه تداخ کاره کې چې دوی هم د تروریزم په منځ وړلو کې یعنی غواړي چې فعال دي او غواړي چې تروریزم د منځ وي. دا فقط دنیا ته یو فریب ورکي، بلکې د دیو راتګ افغانستان ته کومه خاصه نتیجه نه لري.
دا څرګندونه داسې محل مطرح کیږي چې د سه شنبې په ورځ د پاکستان د بهرنۍ چارو وزارت مرستیاله تحمینه جنجوا کابل ته راغله او له افغان چارواکو سره په لیدنه کې یو ځل بیا د هیواد له لوري په خپلو ژمنو ټینګار کړی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له میرمن جنجوا سره په کتنه کې یو ځل بیا له پاکستان نه غوښتي چې په خپل قلمرو کې د درېم هیواد تر څار لاندې د تروریزم پر ضد اقدام وکړي. د دغه سفر په لړ کې اغلی تحمینه جنجوا د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت له سیاسي مرستیال سره هم خبرې کړې. د دې وزارت د ویان شکیب مستغنی په وینا مرمن جنجوال افغان چارواکو سره د لیدنې او د سیاسي مشورو په لومړی غونډه کې چې د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا او ګډو ستونزو ته د حل موندنې په هدف جوړیږي کابل ته راغلې. دا په داسې حال کې ده چې د ملي وحدت حکومت د کار په پیل کې د دواړو هیوادونو لوړ پوړو چارواکو کابل او اسلام آباد ته سفرونه وکړل. له دې وړاندې مخکنی افغان ولسمشر له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو د زمینې د برابرولو په هدف شاوخوا شل ځلې اسلام آباد ته سفرونه وکړل، خو کومه مطلوبه نتیجه یې نه درلوده. په ورته وخت کې د سیاسي چارو افغان کارپو مشتاق رحیم وای د پاکستان له لوري له ورکړل شوي ژمنو د عملي کېدو لپاره نړیواله ټولنه باید په دغه هیواد سیاسي او اقتصادي فشارونه زیات کړي.
د نړیوالو سره د افغانستان حکومت لابي وکړي او هغوی ته اړ باسي چې په پاکستان باندې فشارونه واحد کړي تر څو دوی هغه کومې رسمي ژمنې چې د نړیوالو حکومتونو په شتون کې د افغانستان سره کړي د هغې د عملي کولو لپاره هلې ځلې وکړي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال داسې مهال کابل ته سفر کوي چې د افغانستان د جنگ لپاره د امریکا ستراتیژي د چمتو کېدو په حال کې ده. په ورته وخت کې د امریکا د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز په یو تازه راپور کې پاکستان د تروریستانو پناه ځای بللی او له واشنګټن یې غوښتي چې په دغه هیواد خپل فشارونه زیات کړي.
خبری مجله اوري.
ناروی په یو تازه راپور کې دا کړی چې له هلمند او ننګرهار ولایتونو پرته د افغانستان نورو ټولو ولایتونو ته رد شوي پناه غوښتونکي لیږلی شي، ځکه چې د رد شویو پناه غوښتونکو د اوسېدو لپاره ناامن نه دي. تفصیل د عصمت سروان په راپور کې.
د ناروی د مهاجرت ادارې په یوه نوي راپور کې ویلي چې په افغانستان کې یوازې دوه ولایتونه د رد شویو افغان پناه غوښتونکو بیرته لیږلو ته خوندي نه دي. د ناروی د مهاجرت اداره چې د پناه غوښتونکو قضیه او غوښتنلیکونه څېړي او په ناروی کې د پناه غوښتونکو مرکزونه اداره کوي، روانه اونۍ په یوه راپور کې ادعا وکړه چې له دوو ولایتونو پرته د افغانستان نورو ولایتونه د پناه غوښتونکو د بیرته لیږلو لپاره خوندي دي. دا راپور وروسته له دې خپور شو چې په درسته اروپا کې د مهاجرو ګڼو ملاتړو استدلال وکړ چې افغانستان د پناه غوښتونکو بیرته ستنولو ته خوندي نه دی او باید رد شوي پناه غوښتونکي ورونه لیږل شي. د ناروی د مهاجرت ادارې یا یو ډی آی تاکید کړی چې یوازې هلمند او ننګرهار ولایتونو ته پناه غوښتونکي بیرته نشي لیږلی، خو نور ولایتونه د پناه غوښتونکو لپاره پوره امن دي. راپور وایي ننګرهار ولایت چې له پاکستان سره پوله لري په دې خاطر خطرناک بلل شوی چې داعش یا د اسلامي دولت وسلواله سختریزه ډله پکې نفوذ لري، او هلمند له ډیرو کلونو راهیسې د طالبانو د فعالیت مرکز دی. د ناروی د مهاجرت ادارې رئیس فرودی فورفانګ په دې راپور کې ویلي چې دوی د افغانستان په اړه معلومات تازه څېړلي او پر دې اساس وایي چې له دوو ولایتونو پرته نورو ته رد شوي پناه غوښتونکي لیږلی شي. د همداراز ویلي په دې پوهیږي چې اکثره ناروېژان باور لري چې افغانستان ناامن دی، خو حقیقت داری چې د افغانستان په اکثرو برخو کې یاغیان پر حکومتي هدفونو بریدونه کوي. په جرمنی او سویډن کې چې د خپلو هیوادونو د وګړو د شمیر په تناسب تر نورو زیات پناه غوښتونکي ورغلي، د افغان پناه غوښتونکو د بیرته ستنولو موضوع پر یوه ملي بحث بدله شوې ده. انګیلا میرکل ویلي چې د دې حکومت به افغانستان او نورو هیوادونو ته د پناه غوښتونکو د بیرته لیږلو بهیر چټک کړي، خو د دې دا پلان د کڼ اړخو له مخالفت سره مخامخ شوی دی. میرمن میرکل د یو لک پناه غوښتونکو د بیرته ستنولو پلان جوړ کړی، خو دا سشکاري چې د ائتلافي حکومت نور مشان د دې پریکړې مخالف دي.
ستاسو ژغ د ازادۍ پر څپو.
السلام علیکم، زه د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د چکنوز کلي نه تاسو سره په تماس کې مده. د افغانستان حکومت نه زمونږ د خوښۍ شوبدا تقاضا ده چې د افغانستان خلک ډېر غریب او د تکالیف او د زحمت سره مخامخ دي، خو متاسفانه چې پاکستان ته د کاروبار لپاره لاړ شي، په پاکستان کې په لسګونو په سلونو افغانان په زرونو افغانان نیول کېږي او هغه سمدلاسه ورکېږي. په یو طریقه باندې دا خلک نه پیدا کېږي او نه به پیدا شي. د افغانستان حکومت د دې نه ښه خبر دی او د دغه شانې کارونه خبرېږي. موږ د افغانستان حکومت نه دا خواهش او دا تقاضا ده چې دا کوم ښه کسان چې دا نیول شوي دي او ترې ته مړ کي هېڅ پته نه لګېږي، دا شان د خلکو غم وکړي او که چېرې دا غم ونه شي نو افغانستان کېدای شي نور هم د تکالیف او زحمت سره مخامخ کېږي.
وروره ما دا پیغام ازادي راډیو کارکوونکو ته سلامونه وایم او بعد سلامه ما دا پیغام دی چې اوس دغه مهاجرین راست ولاته موږ لس وارې ورغلو، دا څلور میاشتې کېږي چې راغلي یو او کله وادې راکوي کله راته وایي چې موږ ته رشوت راکوي او ما شاین ورته چولې دی به خې دی موږ به غم څوک نه خورم کو پر دې کور کې پراته یي سبا چې دا کور راغی ته موږ نه خیمسته انم جایسته انم خسته انم بس ته موږ چیرته ځو چې شپه کو او سلامه څلور میاشتې مو ته راغلی
ورځ ما دا خوې چې د خېګر پر درای به د خېګر پر سړک باندې خدي چې ریجه مشتبه نه راکې کندارو بولم چې کې به زموږ د هلمند د کندار پر کړی
ازادي راډیو هم تاسو شکایتونه واورول په دې هیله چې مسولو چارواکو هم اوریدلې وي. اسرائیل وای ایران په سوریه او لبنان کې توغندو د تولید فابریکې جوړوي. اسرائیل اندېښنه لري چې د ایران لوري په جوړیدونکو فابریکو کې به داسې توغندې جوړ شي چې د اسرائیل خاورې ته به ګواښ پېښ کړي. اسمت سروان.
اسرائیلی رسنۍ وای ایران د سوریه په شمال ویدیس کې د لرواټنه راکټونو د جوړولو فابریکه جوړوي. په دغه راپورونو کې چې د سپوږمکۍ په وسیله اخیستل شوي تصویرونه هم لري، د مدیترانې په غاړه د سوریې بنی یا شار ته نږدې هغه سیمه لیدل کېږي چې دا فابریکه پکې جوړیږي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو په وروستیو کې خبرداری ورکړی و ایران چې د سوریې په شپږکلنې جګړې کې د بشار اسد د ملاتړ لپاره سوریې ته لار ومونده خپل حضور په دغه هیواد کې ټینګوي. نتانیاهو تیره اونۍ په یوه وینا کې وویل زموږ پالیسي ښکاره ده، موږ په زغرده په سوریه کې د ایران او دغه هیواد په نیابت کې د جنګیدونکو او د ټولو په سر کې د حزب الله پوره مخالف یو. موږ به هر هغه اقدام وکړو چې د اسرائیل د امنیت د ساتنې لپاره پکار وي. ایران چې تر اوسه پورې د اسرائیل د څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي، له کلونو راهیسې د اسرائیل سخت دښمن دی او د اسد رژیم ته د کورنۍ جګړې لپاره پوځي سلاحکاران او اجیر ځواکونه لیږلي دي. د اسرائیل د تلویزیون دوهم چینل د ایران له لوري په سوریه کې د جوړیدونکو فابریکې تصویرونه وښودل او ویل چې دا تصویرونه اسرائیلي سپوږمکۍ اخیستي دي. اسرائیل ټایمز ورځپاڼې ویلي چې د ایران له لوري په سوریه کې د توغندو جوړولو فابریکه د بشار اسد د رژیم د ملاتړ لپاره جوړیږي او کېدای شي په هغه کې په پټه سکټ توغندې جوړ شي چې اسرائیل پرې وشتل کېدای شي. اسرائیل ټایمز ورځپاڼې دا هم ویلي چې ایران په لبنان کې د حزب الله لپاره د جنگي وسایلو د تولید فابریکه هم جوړوي. د راپور لمخې په لبنان کې به د فتح یو سلو لس په نوم د منځني واټن توغندې جوړ شي چې د اسرائیل اکثره برخې پرې وشتل کېدای شي. د اسرائیل دفاع وزیر تیره میاشت ایران او حزب الله ته د داسې فابریکې د جوړولو په وړاندې ښکاره خبرداری ورکړه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
لنن درې ورځې وروسته د زمري اسد اتوشتمه د افغانستان د خپلواکۍ لاته نوي یومې کلیزې سره برابر ده. لکه د نورو ولایتونو په څیر لمخکې په خوست کې هم د افغانستان خپلواکۍ ورځ نن په یو د موټرو پر یو کاروان سره ولمانځل شوه. په موټرو چې د افغانستان ملي بیرغونه، وطني شعارونه او د ملي اتلانو انځرونه نصب شوي ول، د ښار په سړکونو او لارو کې وګرځېدل. د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال نجیب الله الخیل هم ورسره و.
د خوست ولایتي مسؤلین همدارنګه مدني فعالان او ځوانان وایي چې سګې د نورو کلونو په پرتله د افغانستان د خپلواکۍ د اتنویمې کالیزې د لمانځنې لپاره ډیر تدابیر نیولې دي. د خپلواکۍ جشن په ویاړ د موټریز کاروان ګډونوالو یاد څرګندونې د چهارشنبه په ورځ په خوست کې آزادۍ راډیو سره په خبرو کې وکړې. د یاد کاروان یو ګډونوال د دا ډول برنامو د اغیزو په باب وویل:
قبل نور همکارې ما دا ډول ورځو لمانځل په هیواد کې د ولسونو ترمنځ، د خلکو ترمنځ د ملي یووالي نښه ده.
مدنی فعال رحیم گل نایل ول په خوست ښار کې د افغانستان د ازادۍ د اتنویمې کالیزې په ویاړ پوره تیاری نیول شوی او لا هم حکومتي ادارې او مدني بنسټونه د ښار په تزئین لګیا دي.
په ښار کې هم بیرغونه د دغه ورځې په ویاړ خاص شعارونه نصب شوي دي. نو زه هیله مند یم چې دغه ورځ به په پوره ترتیب او جشن او جوش سره ولمانځل شي.
د خوست د والی ویان مبارز محمد زدران وایي چې حکومت د یاد موټریز کاروان لپاره امنیتي تدابیر نیولي ول، خو ګاډي او ګډونوالي ټول عوام خلک ول چې په دې کاروان کې برخه اخیستي و.
په خوست ښار کې تقریبا 300 موټرو په ذریعہ باندې موټریز کاروان تر سره شو. د همدې ترڅنګ د خوست په وټونو، څلرلارو او جدو کې د دغه ویړلې ورځ په خاطر باندې منظم تدابیر او پلانونه جوړ شوي دي. ملي بیرغونه دي، د ملي اتلانو عکسونه ځوړند شوي دي.
د خار د نګدې ټولو سړکونو، جادو، څلورلارو او واټونو تزئین، او د افغانستان په ملي بیرغونو د اتلانو په انځورونو، حماسي شعرونو او شعارونو ښکلي کولې. د خوست یو شمېر ملي سوداګرو، مدني ټولنو، شوراګانو او نورو بیلابیلو بنسټونو پر غاړه اخیستې دي.
تو سندرغړی وجیا راستګار یو مشهور سندره و په همدې سره د خبري مجله هم پاتره سیږي. ز نوریاس نوری له تاسو اجازه غواړم، خو سید سبی عباس خپل همکار ته ورکوم چې ورستې خبري مجله وړاندې کوي. مهرباني.